آغاق رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنایم. نن د چهارشنبه ورځ د اسد د میاشتې څلورمه د اګست له څلېرویشتمې سره برابره ده. دا وخت په واشنګټن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادۍ راډیو د خپرونې په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په روانې خپرونه کې د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه اورئ. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د لشکرګا دوه مهمې سیمې د وسلوالو نه پاک شوې دي. د ترکیې جمهور رئیس ویل دي چې نن د سوریې په شمال کې نظامی عملیات پیل شول او شمالي کوریا د تحت البحرین نن د بالستیک توغندي آزموینه کړې ده.
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو لا اوریدو ورسته در پټونه هم در تخبرو. د افغانستان د دفاع وزارت نن په کابل کې د هوا د هوایی پوز 15 نویو مکلیزه ولمنځله. د خوست ولایت کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې د ځوانانو د رول په اړه په یو ورځنی کانفرنس جوړ شوی. درنو اوریدونکو رپورټونه ورسته خبريږي او سرته زیبا خدم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. امنیتی مقامات ویلی دی چې د لشکرګاه خار په شمالي سندو کې پر روانو پوځي عملیاتو کې د دولت او 50 وسلوال مخالفین په هوایی بریدونو کې وژل شوی دي. د افغانستان نظامی مقامات ویلی دی چې پر روانو پوځي عملیاتو کې د چانجیر او باباجی لوی برخه د دولت د وسلوال مخالفینو د حضور نه پاکه شوی او د ځمکنیو ماینونو د لمنځوړلو عملیات په چټکۍ ادامه لري. دغه عملیات د پرون ورځې رئیس پیل شوی، په کې نړیوال ځواکونه هم ګډون لري. قندوز ته وروسته د یوې هفتې نه پس برېښنا راغلې ده، خو د الچین د پله د رنګېدو له امله د دغه ولایت د مرکز څخ شیرخان بندر، امام صاحب او دشتیارچي ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د تیرو څو ورځو راهیسې لا هم بندې دي. د قندوز په ولایت کې د افغانستان امنیتي قواو او د طالب وسوالو ترمنځ د تیرو ورځو سختو جګړو وروسته اوس په جګړو کې کمی راغلی او دا جګړې د الچین د پله شاوخوا سیمو کې محدودې شوې دي. د قندوز ښار ته نږدې په شاوخوا سیمو کې لس ورځې مخکې د افغانستان قواوو او د دولت د مخالفو وسلوالو ترمنځ سختې جګړې ونښتې چې په نتیجه کې دغه ولایت د تاجکستان نه د وارد شوې برېښنا مزي پرې شول. قندوز په تیرو لس ورځو کې برېښنا نه درلوده چې له دې امله خلک د څښاک د اوبو د کمبود او نورو ستونزو سره مخ وو. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشکارچر د هلمند په ولایت کې د یو امریکایي عسکر په وژل کېدو او د یو بل په زخمي کېدو خپګان ښودلی دی. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه امریکایي عسکر د افغانستان امنیتي قواو د روزنې، همکارۍ او سلام مشورې د ماموریت په وخت کې وژل شوی او ژوبل شوی دی. خاغلی کارتر ویلی دی چې د دې عسکرو د وژل کېدو او ټپي کېدو نه دا معلومیږي چې افغانستان لا هم خطرناک ځای دی او دا چې د افغانستان امنیتي قواو د خپل هیواد د امنیت په ساتلو کې سختې شپې ورځې په مخ کې لري. دغه امریکایي عسکر پرون د هلمند په ولایت کې د بم په چاودنې کې اول ټپي او وروسته مړ شو. په برید کې د افغانستان شپږ عسکر هم ژوبل شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلی دی چې نن د سوریې په شمال کې نظامی عملیات پیل شول. دغه عملیات د اسلامي دولت د غړو او د سوریې د کردانو د ځپلو لپاره پیل شوي دي چې په سرحد کې تروریستي ګواښونه ختم شي. ترکیه داسې ګڼي چې په سوریه کې هغه کردان چې امریکایي شاته ولاړه ده د هغو کردانو سره یو لاس ده چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د څو لسیزو رئیس د حکومت په ضد بغاوت پیل کړی دی. په نننیو عملیاتو کې د ترکیې جټ الوتکو د ائتلاف د الوتکو په ملاتړ د اسلامي دولت په ځایونو باندې قریب 2 ساعته د توپخانې ډزې وکړې او هوایی بمباری وکړې. همدغه راز د ترکیې یو شمیر ټانکونه هم د سرحد نه اخوا په سوریه کې لیدل شوي او کوشش کوي چې د اسلامي دولت د جرابلس د خارګوټی نه وباسي. د سوریه خارجه وزارت د ترکیې دغه اقدام په خپل ارزي تمامیت باندې تیرې بللې او غندلې دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن نن د چاشنبه په ورځ په داسې حال کې ترکیه ته ورسید چې ترکیه په سوریه کې د اسلامي دولت او کوردی وسوالو په ضد خپل لومړنۍ تعرضي حمله شروع کړې ده. بایدن نن په داسې وخت کې ترکیه ته ورغلی دی چې د امریکا جنگي الوتکو د ترکیه د نظامی مداخلې ملاتړ کړي. د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن به د جمهور رئیس طیب اردوان او نورو عالی رتبه مامورینو سره د خبرو نه وروسته نن په انقره کې د صدر اعظم بنالی یلدرم سره خبری کانفرنس ته وغږیږي. اردوان نن په انقره کې بیا په امریکا غږ وکړ چې فتح الله ګولان دغه ترکیه ته به ترکیه ته ور وسپاري. فتح الله ګولان په دې تورن دی چې د جولای په میاشت کې په ترکیه کې ناکامه کودتا طرحه کړې وه. د امریکا خارجه وزارت نن ویلي دي چې د ترکیه مقاماتو ترکیه ته د ګولان د لوګلو خواست کړی دی، خو د کودتا په توطیه کې د هغه د لاس درلودلو داسې کوم خاص ارتباط پکې نه دی ذکر شوی. د امریکا د عدلیې د وزارت چارواکي وایي چې د ګولان د استولو د درخواست تصمیم د دغو دوه ملکونو ترمنځ د تورنو کسانو د استولو د تړون او قوانینو په اساس نیول کیږي. همدغه راز احتمال لري چې بایدن او اردوان د اسلامي دولت د وسلوالو ضد جګړې په هکله په خپلو ګډو کوششونو باندې هم وغږیږي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیونه غږیږو. نن د ایټالیا په مرکزی برخه کې سخته زلزله شوې ده. د زلزلې مرکز ته نږدې سیمې خراب شوې دي او لږ تر لږه شل کس مړه شوې دي. دا زلزله چې قوت 6.2 درجې وو د سباون مهال نه مخکې د نورکیا د خارګوټي نه لرې سیمې کې وشوه. ټاکنونه قریب 150 کیلومتره لرې احساس شوې دي. د اماتریک خارګوټي ډېر سخت وران شوی دی. ښاروال سرګیو دولتي راډیو ته ویلي دي چې دغه ښار ډېره برخه بیخي ړنګه شوې ده. د ژغورنې کارکوونکو سهار کار شروع کړ چې د نړېدلو ودانۍ د لاندې نه خلک راوباسي. دا زلزله د لا اکویلا ښار سره نږدې زیاکه شوې ده. په لا اکویلا کې په 2009 کال کې په زلزله کې لږ تر لږه 300 خلک مړه شوي وو. د تحت البحرین د شمالي کوریا د بالستیک توغندي تازه ازموینه د دغه ملک د نظامي قوت واقعي انکشاف څرګندوي چې په امریکا او په نړۍ کې په بل هر ملک کې اتمي حمله کولی شي. دغه بالستیک توغندی نن د چهارشنبه په سهار د ساحلي ښار سینپونه وتوغول شو. قریب 1500 کیلومتره فاصله یې ووهله او بیا د جاپان د هوایي دفاع په زون کې په اوبو کې ولوېده. د دې توغندي د توغولو نه 3 ساعته وروسته د چین، جاپان او جنوبي کوریا خارجه وزیرانو په توکیو کې غونډه وکړه. جاپان او جنوبي کوریا د پیونګیانګ دغه اقدامات ډېر سخت وغندل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ په میاشت کې په شمالي کوریا باندې ځکه سخت بندیزونه لګولي دي چې د اوږده واټن څلورم راکټ یې امتحان کړی. یو فرانسوي د استرالیا په شمال ختیځه برخه کې یو برتانوي میرمن په چاقو وهلې او وژلې ده او دوه نور سړي زخمي کړي دي. پولیسانو ویلي دي چې دا پیښه نن د چهارشنبه په ورځ په یوې لیلیې کې شوې ده او برید کوونکي د برید په وخت کې د الله اکبر نارې وهلې. د کوینزلند پولیسو ویلي دي چې برید کوونکي 9 کلن دی او د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره د تړاو په هکله هیڅ معلومات نشته. پولیس وایي داسې ښکاري چې هغه به دا برید یوازې په خپله کړی وي. پولیس اوس لګیا دي کوشش کوي چې معلومه کړي چې آیا برید کوونکي سخت دریځي او کنه د کمبل دلیل په خاطر باندې دا کار کړی دی. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. او د جمهور رئیس اوباما حکومت د هوایی په ایالت کې د نهنګانو سره د لامبو وهلو په چارو باندې بندیز غوښتنه کړې ده. د متحده ایالاتو د حکومت د دې پریکړې له وجې به د هوایی په ایالت کې د سیاحت کاروبار زیانمن شي، مګر د نهنګانو دپاره یې ګټه دا ده چې هغوی به ښه خوب وکړي. د کب روزنې د ملي خدماتو د ادارې مسؤلینو ویلي دي چې د نهنګانو سره د ورځې لخوا لوبې کول هغوی بې خوبه او ستومانه کوي. څېړونکو معلومه کړې ده چې نهنګان د ورځې خوب کوي او د شپې ښکار. همدا وجه ده چې خلک د دغو ښکلو مخلوقاتو سره مینه لري. هغوی د ساه اخیستلو دپاره په داسې حال کې د اوبو سرته راوځي چې د مغزو نیمایي برخه یې ویښه او نیمایي نور یې ویده وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. د رپورټونو په برخه کې زمونږ همکار ګلرحیم نیازمن را سره د کندز نه په مستقیمه توګه په اړیکه کې دی. دا غوښنه به د کندز د امنیتي وضع په اړه حال احوال پختو. نیازمن صاحب، ستړی مې شیخ خبرونه ته د کندز امنیتي وضع اوس څنګه ده او خلک عادي ژوند ته ادامه ورکوي، کار روزګار څنګه دی؟
مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه. تیرو جګړو کې قندوز کې د مختلفو برخو کې جګړو جریان درلود. د ولسوالۍ په ګډون د خار شاو خوا سیمو کې هم جګړې وي، خو لتیرو درې ورځو د خار شاو خوا جګړې د دوو بیلابیلو برخو ته راټولې شوې دي. یو د زرخرید په نامه سیمه ده، د خار په درې کیلومتره کې شمال لور ته، او بل هم د الچین پلس سیمه ده چې د خار په نهه کیلومتره کې شمال لور ته موجود ده. په دغه ساحو کې لا هم جګړې جریان لري. بیګا شپه افغان ځواکونو د زرخرید په سیمه کې عملیات کړي. نن د امنیت قومندان محمد قاسم جندلباغ د کندوز والي او د ملي امنیت رئیس په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې بیګا شپه د زرخرید په سیمه کې د مخالفینو پر پټنځایونو باندې عملیات کړي دي، او د مخالفینو دیرش تنه په دغه جګړه کې وژل شوي دي. نن هم مطبوعات او د کندوز چارواکو غوښتل د الچین سیمې ته لاړ شي، خو لا هم په دغه ساحه کې د قیر سړک د افغان ځواکونو په لاس کې دی، خو د شاوخوا زراعتي پټونه په دغه سړک باندې ډډې کېږي او نه پرېښودل کېږي چې د پله ساحې ته څوک تیر شي. په کندوز کې د دغه جګړو د لامله هغه برېښنا چې د تاجکستان څخه کندوز ته ورېږي هغه قطع شوه. پرون دغه برېښنا یو ځل بیا وصل شوه، خو نن د الچین پله په سیمه کې بیا یو ځل د جګړو له امله دغه برېښنا قطع شوې ده. د کندوز ښار کې ټول هغه خلک چې کاروبار په برېښنا پورې تړلی دی له ستونزو سره مخ دي، او د څښاک د اوبو مشکلات په ښار کې پیدا شوي دي. همدارنګه په کلینیکونو کې د برېښنا د نه موجودیت نه ستونزې پیدا شوي دي، او د ژوند په هره برخه کې ستونزې راولاړې شوي خلکو.
بله، حکومت سوی ځایي اداره سوی محلي اداره سوی خلکو ته څومره ډاډ ورکوي چې دغه روانه امنیتي وضع چې تاسو ویل په ځینو برخو کې چې د جګړه روانه ده، برق نشته ده، دا برق به ورغیږي او امنیتي وضع کې به بهتري راشي؟
که څه هم نن د کندوز والي اسدالله عمر خیل د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې همدغه یادونه وکړه چې دوی به زر تر زره ساحه امن کوي، او دغه عملیات به همداسې جریان لري او توقف ته نه ورکول کېږي. خو که څه هم په ساحه کې قواوې ډېرې دي، خو ولې د کوم پرمختګ نه لیدل کیږي؟ ځکه هغه وخت چې د الچین پل او لوزر شنه دی او یاد هغه نه مخکې په دغه ساحه باندې جګړه وه، تر اوسه پورې یوازې د قیر سړک په سر باندې افغان ځواکونه پراته دي، او شاوخوا زراعتي پټو کې د مخالفین سنګرونه جوړ کړي دي. نو جګړه لا هم د همدغه ځینه د پټنځایونو نه په یو بل باندې ډزې کول دي، او افغان ځواکونه د پرمختګ لپاره تر اوسه پورې نه دي ورغلي. خو دوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډیر زر به کندوز امن شي، او دوی به خپل عملیاتو ته پراختیا ورکړي. په هوایي ملاتړ هم د افغان ځواکونو سره شته دی په کندوز کې، او وایي چې دوی به ډیر زر مخالفین دغه ساحو نه پر شا باندې.
بله، په همدې هیله مننه نیازمن صاحب ساسه کور ودانی. قدر من اوریدونکو، د قندوز حال احوالم د ګلرحیم نیازمن صاحب نه واوریده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
درنو اوریدونکو، د قندوز له حال احواله خبر شوې، خو اوس د هلمند په لور ځو. د هلمند نظم همکار د هلمند، البته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارې د بندیدو رپورټونه د زمنګ د همکار عزیز الله پوپل نه اوریدلو. نو د همدې لارې د تازه حال احوال د پاره به بیا هم د عزیز الله پوپل خبرې واورو چې خلک څومره په مشکل کې دي، آیا د لارې خلاص شوې ده نه ده؟ پوپل صاحب ستړي مشي.
تشکر درنه همکار عزیز، خدمت کړی.
مهرباني وکړه، د پاکستان افغانستان ترمنځ کومه لار چې و د سپین بولدک په سیمه کې اوریدونکي شاید دي تاسو نه رپورټونه اوریدلې دي، خو اوس تازه حال احوال د دې لارې څه ده؟ خلک تګ راتګ کولی شي کنه؟
بله، نو ټاکل شوی و د مخکنیو وعدو سره سم چې پاکستاني لوري به نن دغه لار د افغاني صادراتو او رفتامت پر مخ باندې پرانیزي. نو نن د دې شپږم ورځ پر اسوچي د لار هم تړلې ده، افغان سرحدي کوای وای چې پاکستان ځنی غوښتنه دوی ته وړاندې کړې دي او هغه غوښتنه د دې چې یو وای په رسمي ډول باندې دغه پیښه لکه بل دوی باید بښنه غواړي افغان جلوري چې د افغانستان د استقلال د جشن په ورځ باندې ګویا د پاکستان بیرغ ته ور اچول شوی دی دغه راز به وای هر سهار د چمن او سپین بول دک ترمنز پر دغه دوسی دروازه باندې به رسمي مراسم لکه د نور مملکتو ترمنز چوي پر دغه ځای باندې به هم رسمي مراسم تر سره کیږي د دوه هیوادو د سرحدي قواو له طرف څخه دغه راز د ځینی پاکستانی بندیانو د خلاصون غوښتنه کوي او د نور غوښتنې او شرطونه هم شته خو افغاني لوري بیا پر خپل موقيب باندې چنګار لري هغه وایي چې د جشن فورز باندې لومړی پاکستانی لوري ځینی پرون کې حرکتونه قصدي توګه کړی دي خو دلته افغانانو خود جوش کم حرکت چې کړی دي لدی سره دوی هیڅ تړاو نه لري او اصلا بیا هم مقصر پاکستانی طرف بولی او وایي چې په هغه صورت کې دوی د بخښنی طرفدار دي چې دا کار په قصدي ډول باندې سوی وایي د حکومت له طرفه سوی وایي نو بنا ان دا وایي د عامو خلکو دی ویډلې محدود دلی خلکو کار دي او هغه هم خود جوش حرکت نو د لارې د بنجدو د خاطر څخه کوم ارقام چې د تپات مرسله سکړي دي تر اوسه پوری اویا میلیونه افغاني دا و افغاني لوري ته تاوان رسیدلې دي دغه راز د پاکستان طرف ته هم تر دې په لوړ پیمانه باندې پاکستانی تاجرانو ته هغه تاجران چې یوغي تازه میوه افغانستان ته لکه سبزی ودا چې صادروي یا دې طرف ته وريدي دا هم په چمن طرف کې بند پات دي نو تاوان دواړو طرفو ته او د دواړو طرفو تجاران ته ورسي دي او تر ټولو زیات مهم خبردار چې د عامو خلکو رفت آمد چون اکثریت خلک تداوی د پاره پاکستان دی الته عاجل مریضان لري یو ډله خلک د شبجانی چې هغه انساني قاچاقبران دي یا په محلي اصطلاح دلته ورته لغړیان وایي دغه د سرحد په اوږدو کې چې د دروازې په امتداد کې د پیسو په مقابل کې خلک تیری راولی دا خلک وای چلو پراټ کاری مثلا نو توای مریضان ته تاسو مور بیا یو پیسې ورڅخه کی مګر بیا هغه هم پدې کې پات راځي لاواسي هغه هم مثلا دا کار نشي کولای نو په مجموع کې دغه د ناری د بنجدو مشکل لا پر خپل حال پات دی او خلک یې له مشکلات سره مخ کړي
ها یعنی بیا هم ول سو خلک د مشکلات سره مخ دي اخواته نشي تللی
بله
مننه راتلونکو کې به بیا هم تاسو نه حال احوال واخلو چې خلک بیا مشکل کې دي که د ستونزه حل شوه دا یا څنګه اوس سپارم کور ودان په مخه ده خش
تشکر
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
د افغانستان د دفاع وزارت نن په کابل کې دغه هواد هوایی پاوز 59 مکلیزه ولمنځله د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وی د نړیوال ټولنې د ژمنو پر بنسټ با لدی ورسته د هوایی پاوز د پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کی ل کابل خبريال ممتاز بهيري په دې اړه د رپورټ را لګل دي
د افغانستان هوایی ځواک 59 کلن شو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د احسان الله پونوم د افغانستان لومړنی پیلوټ په 1400 لمریز کال کې د شیرپور له هوایي ډګر څخه لومړنی الوتنه وکړه د افغانستان هوایی پاوز له هغه کال رئیس تل د پرمختګ او ودې په حال کې وو چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال دغه هیواد د یو پیاوړي هوایی پاوز سیختن شو په هغه وخت کې افغانستان 614 جګړې زیالوتکي او هلیکوپټر درلودې ل کورنیو جګړو وروسته دغه هوایی ځواک په بشپړه توګه لمنځلړ او وخت د پخوانی ولسمشر حامد کرزی تر راتګه افغانستان هیڅ ډول هوایی ځواک نه درلود خو په 2002 کال کې یو ځل بیا د افغانستان هوایی پاوز جوړ شو او تر 2008 کال پورې نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په مرسته نسبتا تجهیز او په پخو ودرید د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبد الله حبیبي د هوایی پاوز د لمنځغونډې په مراسمو کې وویل
بین الملی ټولنې او د هغې په سر کې متحده ایالاتو دې ته کلک چمتووالی لري او ژمن دي چې هوایی پاوز په انکشاف کې به له موږ سره کلک مرسته کوي
د هوایی پاوز د قومندانې د معلوماتو لمخې د محل افغانستان 130 بیلابیل ډوله الوتکې لري چې پکې سوارلس MD 530 سوارلس ME 11 او سلور A9 ډوله الوتکې هم شامل دي د دوی پر وینا د دغو تجهیزاتو سربېره یو شمیر ترانسپورتي او کشفي الوتکې هم د هوایی پاوز په واک کې دي د دفاع وزارت د چارواکو پر وینا په وس وخت کې افغان هوایي ځواکونه هر ورځ لا 500 نیول تر 200 محاربوي او اکمالاتي الوتنې په ټول افغانستان کې کوي. د غراز د دفاع وزارت چارواکي وایي چې هوایي ځواکونه په هر سلور وشتو ساتونو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر مرچو شل خپلواک ضربتي بریدونه کوي او په همدې توګه هر شپه له 3 نیول تر 8 عملیاتو کې ونډه اخلي. خو د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي که څه هم په تیر یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان هوایي پوز د پام وړ پرمختګ کړی، خو لا هم دغه پوز حقیقت ته نه دی رسیدلی چې د دغه هیواد اړتیاوي پوره کړي. د افغانستان د هوایي پوز پخوانی ډګروال عاشق الله یعقوب امریکا غټول
وای هوایي ایمروزی به هیڅ وجه
زموږ هوایي پوز په هیڅ صورت د وخت د غوښتنو ځواب وینکې نه دی، نه په کورنۍ کچا او نه هم په سیمه ایزه کچا. زموږ پولیس واکونه هر وخت د اکمالاتو، انتقالات او هوایي بریدونو په برخه کې د مرستو غوښتونکي وي، خو موږ کافي ځواک نه لرو چې د روانې جګړې ټولې غوښتنې پوره کړي.
جنگ امروزی رو مرفوع سازد.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوایی پوز تر څنګ بهرنی ځواکونه هم په دغه هیواد کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیاتو کې ګډون کوي. دا مهال د افغانستان هوایی پوز څلور لواګانې لري چې دوی په کابل او دوه نورې په کندهار او شینډنډ کې میشت دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوري. د خوست په ولایت کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې د ځوانانو د رول په اړه په یو ورځنی کانفرنس جوړ شو. په کانفرنس کې په دې ټینګار وشو چې کچرت ځوانان ته کاري زمينه برابر شي، د سولې او امنیت په تامین کې مهم رول لوبول شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال ابراهيم رحيمي په رپورټ کې ورو.
په داسې حال کې چې ځینو ارقام له مخې د افغانستان د نفوس سباندې 15% ځوانان جوړوي، د څېړونکو له نظره د سولې امنیت په ټینګښت کې ځوانانو رول هم بارز او موثر ثابتېدای شي. په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري جوړ شوی یو ورځنی کانفرنس په دې څرخېده چې په ورانکارو فعالیتونو کې ځوانانو ونډه راکمه او د هیواد پرمختګ ته یې پاملرنه زیاته شي. د سولې ولایتي کمیټې یو تن مسول خوشحال حسن کانفرنس ته د خبرو پر مهال وویل چې که کورنۍ خپل ځوانان سم لوري ته رهبري کړي، د سولې او ثبات تامین ته لا زیاته زمینه برابرېږي.
محترم دغه کوم کسان چې د سولې نه باندې بیرون دي، وطن ته ضد باندې فعالیتونه کوي، موږ تاسو وایو چې دا خارجان دي. خارجان علامت توضوع هم چې دا خارجان نه دي، ځکه دغه خلکو ته چا زمینه برابره کړې؟ د ماوته ورور، د ماوته خپل، د ماوته ترزو، د کاکا زوی، خپلو خپلوان دا زمینه برابره کړې. لارې ورته ښیو، ګذرې ورته ښیو، د شپې راولو. راځئ دغه پیغام هغوی ته ورسو، دغه آخرین چانس نه، دغه فرصت نه چې دا اوس د سولې لپاره دغه پروسې شروع شوي، دوی نه باید ګټه واخلي.
د سولې او امنیت په تامین کې ځوانانو د ونډې تر عنوان لاندې دغه کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. مدني فعال عبدالجبار جبرخیل په جنگ کې پر ښکېلو غاړو انتقاد لري چې له ځوانانو څخه د جنگ لپاره د ویالې په توګه ګټه اخلي، په داسې حال کې چې په خپل ځوانان هم د سولې ژوند په ارمان دي.
چې سوله کې د ځوانانو رول فقط او فقط دا ده چې دوی جنگ ته نه ووایي، ځکه په اوسني وخت کې د جنگ عمده هغه د سون مواد ځوانان تشکیلوي. که ځوانان جنگ ته ووایي چې نه، یعنی جنگ نه کوم، نو د سولې یوه هیله او امید پیدا کېدای شي. د دې نه علاوه زموږ مشران هم په سوله کې رول نه لري، او نو فکر کوم مونږ په دې حقله کومه ستراتیژي لرو او دې تجمن نه یو، ځکه د هیڅ اسلامي اوسني مذاکرات ټول خبرې او د دې شاهد یې چې په سره کام روان دي.
عام باور دا ده چې په افغانستان کې د جګړو تر ټولو ستر لامل بیروزګاری ده، او له همدې عمله په جګړه بوخ زیاتره ځوانان د جګړې لومړۍ کرښې ته ورځي. شمیم څنګه بیا په دې برخه کې هغو پروژو ته اشاره کوي چې په پام کې ده د ولسي تړون او د سولې لپاره د کار تر عنوانونو لاندې د دولت له لوري پیل او لسګونو زره ځوانانو ته پکې کاري فرصتونه برابر شي.
د دې پروژو په عملي کولو سره کولای شي چې هغه ځوانان چې اروپا ته ځي، مسافر کیږي، بیکار دي او یا معتاد دي، د دوی د ستونزې مخنیوی وشي، هم به د دوی ستونزې حل شوي وي او د نورو بدمختیو څخه به هم مخنیوی شوی وي. همداشان د ذکر شویو پروژو په نتیجه کې ځوانان هم د محصلۍ دورې ته ادامه ورکولی شي، هم تجربه او تر څنګ اقتصادي ستونزې حلولی شي.
د یاد کانفرنس ګډونوالو د حکومت پر وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې د دولت ضد فعالیتونو لپاره د ځوانانو له استخدام څخه لاس واخلي. او د سولې او امنیت تامین ته زمينه برابر کړي. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د ترکیې ځانګړي ځواکونو او ټانکونو چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جټ الوتکې حمله تر کوو، نن د لومړي ځل لپاره په داسې حال کې په سوریه کې د داعش په ضد عملیات وکړل چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د انقرې او واشنګټن ترمنځ د اړیکو د رغولو په مقصد ترکیې ته رسیدلې. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
پوزی سرچینه وایي د ترکیې د ټانکونو یو وقته او د ناتو په ملاتړ سوری یاغیان د سوری شمال ته ننوتلي چې داعش د جرابلس سرحدي ښار نه په شاو تمبوي. د رویترز خبریال د ترکیې او سوری پولې باندې د شپږو ټانکونو تیرېدل او کلکې بمبارۍ لیدلې دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې هدف یې داعش او کوردی جنګیالي دي چې د سوری په شمال کې نفوس ګواښ ګڼل کیږي.
د سوریې څخه زموږ د هیواد په خلاف په غازیان تپی او کیلز کې بریدونه موږ دې ته مجبور کړو چې بلاخره اقدام وکړو. موږ باید د دغو بریدونه مخه ونیسو، نو ځکه نن سهار 4 بجې دا بهیر پیل شو.
په سوریې باندې د ترکیې د پوځي عملیاتو 2 ساعته وروسته د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن انقرې ته ورسید. ښاغلی بایدن د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم سره په انقره کې ولید او د ترکیې د پارلمان هغې برخې نه یې هم لیدنه وکړه چې د ترکیې د ناکامې کودتا پر مهال زیانمنه شوې وه. ښاغلی بایدن امریکایي چارواکو ته وویل،
دا ویجاړی وګورئ، آیا د دې تصور کولی شو چې همدا زموږ په کور کې پیښ شي؟ آیا تصور کولی شئ چې د امریکا خلکو به څه ویل که چیرې هغه الوتکه د پنسلوینیا په شانکس ویل نه وای لویدلې او د امریکا د پلازمینې خواته روانه شوې وای؟ فکر وکړئ چې څه به شوي وای.
د ښاغلي بایدن سفر د مخه پلان شوی وو او هدف یې د سوریې د جګړې په هکله د خبرو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د هغه ترنګلتیا له منځه وړل دي چې ترکیې چارواکو په هیواد کې د وروستۍ ناکامې کودتا تور په امریکا کې میشت دینی عالم فتح الله ګولن باندې لګولی. د ترکیې جمهور رئیس له امریکا نه وغوښتل چې ګولن ورته وسپاري. ښاغلي اردوغان چې نن چهارشنبې په انقره کې خبرې کولې، ویل چې د ترکیې مخالفین به د هغه هیواد د بې ثباته کولو په هڅو کې کامیابه نه شي.
طبیعي
د ګولن د ترهګر سازمان مشر فتح الله ګولن چې له 1999 کال نه راپدې خو تاسو په هیواد کې دی، تاسو هغه ته د اوسېدو ځانګړی جواز ورکړی. هغه ستاسو هیواد کې ژوند کوي، تاسو حق نه لرئ بې تصمیمه اوسئ، باید یې مکتوس پرئ.
ترکیې ته د بایدن سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په کړکیچنو حالاتو کې کیږي. د ناتو غړی هیواد ترکیه له واشنگتن نه د ګولن د سپارلو غوښتنه کوي چې اردوغان ورباندې د ناکامې کودتا تور لګوي او امریکا د ګولن په وړاندې د شواهدو غوښتنه کوي څو د سپارلو بهیر پیل شي.
د خبرونو سرخط واوري. امنیتي مقامات وایي چې د لشکرګاه ښار په شمالي سندو کې پر روانو پوځي عملیاتو کې د دولت او 500 وسوال مخالفین په هوایی بریدونو کې وژل شو دي. د افغانستان نظامی مقامات زیاتوي چې پر روانو پوځي عملیاتو کې د چانجیر او باباجی لوی برخه د دولت د وسلوالو مخالفینو له حضور نه پاک شوی او د ځمکنیو ماینونو د لمنځه وړلو عملیات په چټکۍ ادامه لري. کندوز ته وروسته د یوې هفتې برېښنا راغلی، خو د الچین د پله د ړنګېدو له امله د دغه ولایت د مرکز شیرخان بندر، امام صاحب او د شترچي ولسوالیو ته غځېدې له لارې د تیرو 4 ورځو راهیسې لا هم بندې دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشکار ته د هلمند په ولایت کې د یو امریکایي عسکر په وژل کېدو او د یو بل په ټپي کېدو خپګان ښودلی دی. د دفاع د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه امریکایي عسکر د افغانستان امنیتي قواوو د روزنې، همکارۍ او سلام مشورې د ماموریت په وخت کې وژل شوی او ژوبل شوی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي نن د سوریې په شمال کې نظامی عملیات پیل شول. د عملیات د اسلامي دولت د غړو او د سوریې د کردانو د ځپلو لپاره پیل شوي دي چې په سرحد کې تروریستي ګواښونه کم شي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن نن د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې ترکیې ته ورسېدی چې ترکیې په سوریه کې د اسلامي دولت او کردي وسوالو په ضد خپل لومړني تعرضي عملیات پیل کړل.
قدر منو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په هم دې پای ته ورسیده. په ټولنډ شبو کې د دری خبرونه هم اوري ورپسې به د خبرو اترو گفتو شنود خبرونه اوري چې تاسو به هم پکې د ګډون بلنه درکړئ. درنو اوریدونکو تر بیا الله پاک ماشه.